د لاسو بجو د خبرونه پایل سو. السلام علیکم. ازادي رادیو نن 21 کلن سو او خپل 21مه کلیزه داسې ماحال لمانځي چې خبرونه 43 ساعته سوي دي. د خبرونه چې د لوب میدان او د ازادي میلمه پروګرامونو ته ځنګړي سوي دي په خبرونو سره پیلو. د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وای کورنۍ او نړیوال غیر دولتي مرستندوی مؤسسې تر ټولو ښه موقف کې دي چې ټولو افغانانو ته خدمتونه ورسوي، خو که د بشري چارو ښځینه کارکونکي د کار کولو اجازه ولري چې د ښځو او نجونو ځانګړو اړتیاو لپاره کار وکړي. امینه محمد چې د طالبانو لخوا د افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې د بندیزونو د لرې کولو د هڅو په لړ کې د جنوري میاشتې پر 6مه افغانستان ته څلور ورځنی سفر پای ته رسولې. دغه څرګندونې پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې کړي. طالبانو تیره دسمبر میاشت کې ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړي او له هغې مخکې د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو او د منځنیو او لیسو دروازې تړلې وې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه خطرناک لوړ حد ته رسېدلې او د دې هېواد 4 میلیونه وګړي یې اغېزمن کړي دي. اوچا پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې 715,000 ماشومان په شدید خوارځواکۍ او 2.3 میلیونه ماشومان هم په معتدل حاد خوارځواکۍ اخته دي. اوچا همدارنګه ویلي چې 840,000 امیندوارې او شیدې ورکوونکې ښځې هم په خوارځواکۍ اخته سوي دي. اوچا ویلي دوامداره مالي تمویل خورا مهم دی چې د خوارځواکۍ درملنه او مخنیوی یقیني سي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې مشر مارټین ګریفټس به نن ملګرو ملتونو کې افغانستان ته د خپل وروستي سفر په اړه خپل راپور وړاندې کړي. مارټین ګریفټس کابل ته په خپل سفر کې چې نږدې یوه اونۍ دوام وکړ، له طالبو چارواکو سره په کتنو کې په غیر دولتي مؤسسو کې پر ښځینه کارکوونکو د لګول سوي بندیز د لرې کولو پر موضوع ډېر تمرکز کړی و. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک وړم ورځ خبریالانو ته ویلي چې دا غونډه به د نیویارک پر وخت د سهار پر 11:00 بجو چې په افغانستان کې 8:30 بجې کېږي تر سره سي. چې پکې د ماشومانو د ژغورنې د ادارې اجرایي رئیس جانتی سورپیو او د ماشومانو د وجهي صندوق مرستیال عمر عبدی هم برخه واخلي. د طالبانو د ټولګټو وزارت تیر شپه وویل چې د سالنګونو لویه لاره د واورو، سختو طوفانونو او د لید د محدودیت او د ځاني او مالي تلفاتو د مخنیوي لپاره د ترافیکو پر مخ وتړل سوه. په هغه بیان کې چې د طالبانو مرستیال ویان این املا سمنګانی تیر ماښام په خپله ټویټر پاڼه کې خبر کړی، د ټولګټو وزارت له ټولو هیوادولو غوښتنه کړې چې تر بل امر پورې پر دې لار له تګ راتګ ډډه وکړي. د اوکراین د ټانکونو عمله بریتانیا ته ورسېده چې د روسیې په وړاندې د روانې جګړې لپاره وروزل سي. د بریتانیا دفاع وزارت پرون یکشنبه دا خبره داسې وخت ورکړې چې بریتانیا او د ناټو نورو غړي هیوادونو 4 ورځې مخکې اوکراین ته د څه باندې 130 ټانکونو د ورکولو ژمنه وکړه. د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ټویټر کې لیکلي چې بریتانیا به له نورو همکارو هیوادونو سره یو ځای د روزنې تر څنګ اوکراین ته د چلنجر 2 په نوم ټانکونه هم ورکړي. سوریه د یکشنبه پر ورځ د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان هغه راپور رد کړ چې پکې ویل سوي وو دمشق په 2013 د کال کې له کیمیاوي وسلو په استفاده په یوه حمله کې 43 کسان وژلي وو. سوریه هغه راپور ناسم وباله. سانا دولتي اجنس د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه خبره کړې چې پکې راغلي سوریه د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د جمعې ورځې راپور په بشپړ ډول ردوي. اعلامیه وایي دغه راپور پر واقعیت ولاړ نه دی او غلطه نتیجه پکې اخیستل سوې ده. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان په خپل راپور کې ویلي مدلل شواهد شته چې شي د سوریې د هوایي ځواک لږ تر لږه یوې څرخې الوتکې د یاغنو تر ولکې لاندې ښارګوټي دوما کې د زهرجنو ګازو 2 سلنډرونه غورځولي وو. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړئ.
سلامونه مې ومنئ. یو بل ونئ د ازادي راډیو د لوبو له میدانه ورزشی خبرونه کې درته د سپورت له ډګره تاوده او تازه سپورتي خبرونه، ریپورتونه او مرکې لرو. زه بختیار ساحلم. په خبرونه کې به تر ډیره د کرکټ او فوټبال په تړاو مهم مطالب ولرو او داونه مو د افغانستان بیسبال ملي لوبډلې له فعالیتونو هم خبرو. په دې خبرونه کې بدرته د راشد خان 1500 وکټې او د لوبي سفر کیسه وکړو.
نو یو اور وروسته راشد خان بالینګ ته راغی او کله چې ما راشد خان بالینګ ولید بالکل ان پلیبل او حتی وکټ کیپر د دې بال نسو جج کولای.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې شلوریزو سیالیو اعلان شوه دی. افغانستان راتلونکي کورنۍ سیالي کومې دي؟ د کرکټ نړیوال شورا یو شمیر لوبغاړو ته جایزې اعلان کړې دي. د نړۍ د بیلابیلو سوداګریزو لیګونو دوام او د افغان لوبغاړو لوبي په آسیا سیالیو کې د افغانستان بیسبال ملي لوبډلې ګډون.
بیسبال لوبه چې د کرکټ ته ورته لوبه ده، قوانین مختلف قوانین لري، ډیر زیات قوانین لري. په هر لوبډله کې نه لوبغاړي په لوبه کې برخه اخیستلی شي.
او د عربستان په فوټبال لیګ کې د رونالډو په مشرۍ د النصر لوبډلې لومړۍ ماتې. پیل د افغانستان او پاکستان لراتلونکو شلوریزي لوبلړۍ کوو. د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټی ویلی دی چې پاکستان او افغانستان به په عربي متحده اماراتو کې درې شلوریزي سیالي ترسره کړي. خاغلی سیټی د ورسنیز کانفرنس پر مهال وویل چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ادارې هوکړې تر رسیدلې دي او د پاکستان حکومت اجازه ته منتظر دی. نوموړي ویلی دی د افغانستان کرکټ له چیرمن او ډرایوی رئیس سره زما ملاقات وشو په دوبی کې مو سره ولیدل. د هغوی غوښتنه دا و چې موږ ته درې میچونه راکړه. زما موقف دا و چې د کرکټ نړیوال جام سوپر لیگ سیالي تر سره کړو دواړو هیوادونو ته ګټه نشته، ځکه نړیوال جام ته مو له وړاندې لار موندلې ده. خدا چې استرالیا له تاسو سره لوبې ونه کړې او تاسو ډیر تاوان وشو، نو پاکستان او افغانستان به درې شلوریزي سیالي په شارجه کې تر سره کړي. د پاکستان کرکټ مشر زیاتوی چې دا سیالي به د پاکستان سوپر لیگ تر سیالي وروسته تر سره کیږي او له لوبو څخه لاستراغلي ګټه به د دواړو بورډونو په شریکه تقسیم کړي. نجم سیټی همدارنګه ویلي دي چې تر دې دمه د پاکستان حکومت له لوري اجازه نه ده ورکړل شوې، خو په وینا یې مطمئن ده چې حکومت به د سیالیو لپاره ډیر ژر اجازه ورکړي. وروسته لږې چې استرالیا له افغانستان سره په مارچ میاشت کې له لوبو کولو انکار وکړ، د افغانستان کرکټ ادارې وویل ډیر ژر به له پاکستان سره یو لوب لړۍ اعلان کړي. د افغانستان کرکټ د شلوري زلوبو لوبډل مشر راشد خان په خپل لند لوبي سفر کې وتاونه چې 1500 وکټې واخلي. د نوموړي د لوبي ژوند د پیل یوازې 8 کال کېږي. له خاغلی خان سره په دې مقابله کې اوس مهال یوازې د ویسټ انډیز لوبغاړی ډوین براو دی چې لوبي ژوند د پای په شیبو کې دی. په دې لیکنه کې د راشد خان د شلوري ز کرکټ کارنامو ته لنډه کتنه شوې ده چې اکرام الله اکرام لولي.
راشد خان د کرکټ په نړۍ کې د افغانستان لومړنی غوره ستوري پیژندل کیږي. هغه په خپل جادويي ګوتو سره د کرکټ په شلوريزه فارمټ راج پیل کړي. خغلی خان اوس د نړۍ په کچه د زیاتو مینوالو درلودلو لامل د څو لوبغاړو لړلې یو دی. راشد خان د توپ اثرخولو لامل شهرت نه لري، بلکې د توپ اثرخولو ترڅنګ په سمه توګه هدف په ډیر سرعت سره ویشتل د خان کمال دی. کرکټ اثرون کې وای چې په اوسنی وخت کې یوازینې تو پچون کې دي چې په تو په هونکو بریټ کوي او هیڅ کله د ځان ساتنې هڅه نه کوي. د نوموړي ګوګلی تو پچون دومره شهرت لري چې د نړۍ ټول پیوړی تو په هونکو په لوبولو کې پاتې راغلي. خان هغه وخت د شهرت په وړي تو خو چې په آی پی ایل سیالیو کې سن رایزر حیدرآباد په $6,000 واخیست. له هغه وروسته د ویسټ انډیز په سی پی ایل، بیا د استرالیا په بیگ بیش او همداسې د ټول نړۍ په سوداګریزو سیالیو کې په ډیرو لوړو قیمتونو واخیستل شو. نو موږ چې اوس مهال د افغانستان ملي لوبډلې د شلوریزه سیالیو لوبډل مشر دی، تازه په همدې فارمټ کې 1500 وکټې پوره کړې. خاغلی خان په 201 بیا شلوریزه سیالیو کې وټوانې چې دا کارنامه وکړي او د نړۍ په کچه تر دې دمه ځان دوی مقام ته ورسوي. نوموړي د جنوري په 28مه د سویلي افریقا په لیګ کې د پریټوريا کیپټل لوبډلې پر وړاندې په سلورو اورونو کې 14 منډې ورکړې او 3 وکټې واخیستې، چې په دې سره د ټولو شلوریزه سیالیو د وکټو مجموعه 1500 ته ورسیده. راشد خان اوس مهال د ویسټ انډیز له لوبغاړي ډوین براو وروسته په دویم مقام کې ځای لري. خان د شلورونو سیالیو پیل د 2015 کال د اکتوبر میاشتې په 14مه نیټه د زیمبابوي په وړاندې وکړ. نوموړي په نړیوالو شلوریزه سیالیو کې 122 وکټې اخیستې دي او پاتې 328 وکټې د سوداګریزو نړیوالو لوبو مجموعه ده. هغه تر دې دمه په شلورونو کې سلور ځل 15 وکټې اخیستې چې په ټوله کې په 6.9 اکانومۍ سره 254 کړي. په شلورونو کې د نوموړي غوره توپچونه د استرالیا په بیگ بیش کې و چې د 19 منډو په بدل کې د برسبن هیټ لوبډلې شپږ لوبغاړي وسوځول.
ازادي رادیو پلنډو څپو فنونس دوويشت سلرويشت او پنځويشت مترو باندې واوري.
همدارنګه د خبرونه پورسته برخه کې بعد کرکټ بورډ له پخواني اجرایوي رئیس شفیق الله ستانګزي سره لنډ مرکه ووري چې راشد خان کلا او څنګه ملي لوبډلې تراوست. د افغانستان کرکټ بورډ اداري په یو بل اعلان کې د روان 2023 زیږدیز کال لپاره د ټولو کورنۍ او سیالیو مهالویش خپور کړی دی. بورډ په پلان کې لري چې سکل 12 ټورنمنټونه ترسره کړي. دا ځلې د درویش کلنو ځوانانو یا ایمرجنګ او شپاړس کلنو ځوانانو ترمنځ د زنونو په کچه دوه ټورنمنټونه زیات کړي دي. په دې حق له خاطر پردیس پوره جزئیات وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د روان زیږدیز کال لپاره د کورنۍ کرکټ مهالویش اعلان کړی چې لومړنی ټورنمنټ په 4 ورځو کې پیل شي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی چې لومړی به د 1.5 ولایتونو ترمنځ دویمه درجه ولایتي سیالي پیل کړي شي، شل ورځې به وغځيږي. په دې سیالیو پسې به د 12 ولایتونو ترمنځ لومړی درجه ولایتي سیالي پیل شي. دغه اداره په پلان کې لري چې د کورنۍ کرکټ تر ټولو ستر سوداګریز سیالي شپږیزه په مې میاشت کې د ټولو ملي لوبغاړو په ګډون ترسره کړي. شپږیزه د افغانستان په کورنۍ کرکټ کې یوازینی شل ورځې سیالي دي چې په ژوندۍ بڼه ښودل کیږي او تیر کال اتلولي سپینغر پړانګان لوبډلې ګټلې وه. د غازی امان الله خان په نوم د زونونو ترمنځ یو ورځنی سیالي چې د لیست ای دریز لري او د کرکټرانو لپاره له هر پلو د ارزښت وړ دي، د جون او جولای په میاشتو کې به په کابل ولایت کې ترسره شي. خبر پاڼه زیاتوي چې د زونونو په کچه درې ورځنی سیالي هم په مهالویش کې شامل دي او د جولای او اگست میاشتې ورته غوره شوې دي او دا هغه سیالي دي چې غوره لوبغاړي به څلور ورځنی سیالیو ته لاره پیدا کړي. د یادې ادارې د کورنۍ کرکټ مسؤل جار عبدالرحیمزي په ویډیوي پیغام کې ویلي وو چې سکالې د 15 لوبډلو ترمنځ د درویش کلونو ځوانانو سیالي هم رامنځته کړي چې په اگست کې به ترسره شي او له دې سیالیو څخه به غوره لوبغاړي د درویش کلونو ځوانانو په آسیا جام کې ولوبېږي. څلور ورځنی یا فرست کلاس سیالي د کورنۍ کرکټ په جوړښت کې تر ټولو ارزښتمنې شمېرل کیږي او د افغان کرکټ اداره غواړي چې دا ځل دا سیالي د څلور لوبډلو ترمنځ په سپتمبر او اکتوبر میاشت کې د ننګرهار او خوست په لوبغالو کې ترسره کړي. د غراز کرکټ بورډ زیاتوي د زونونو په کچه له 14 کلونو کم عمر لوبغاړو ترمنځ سیالي هم د اکتوبر او نومبر میاشتو په ترڅ کې په ننګرهار ولایت کې ترسره کیږي. د غراز به د ښوونځیو ترمنځ سیالي هم په پلان کې شامل دي چې د زونونو په کچه وروستي پړاو سیالي به په نومبر میاشت کې د خوست ولایت په کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. د دې سیالي ترڅنګ به په دسمبر میاشت کې د هیواد په کچه د غورو کلبونو ترمنځ د اتلولي جام سیالي هم ترسره شي چې پکې به د هیواد د 15 زونونو غورو کلبونه د یو بل په وړاندې د اتلولي ترلاسه کولو په مخه ولوبېږي. همدارنګ یادې ادارې تیر کال د زرغون جام په نوم یو ورځنی سیالي هم ترسره کړې. وایي چې سکال به دغه سیالي د اړتیا پر بنسټ د ملي لوبډلې د غوره چمتووالي په مخه ترسره شي. د دې سیالیو احتمالي نیټه او ځای لا تر اوسه نه دی په ډاګه شوی. دغه راز د معلولیت لرونکو لوبغاړو لپاره هم سیالي په پام کې نیول شوې دي چې د تیر کال په څیر به د جولای په میاشت کې د 15 زونونو ترمنځ په کونړ ولایت کې ترسره شي. د یادونې ده چې د کرکټ یو شمېر مینوال او څارونکي هر کله د کورنۍ کرکټ پر کیفیت او غوراوي نیوکې کوي، خو کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې سږکال د لوبو کیفیت او لوبغاړو غوراوي ته ځانګړی پام کړی دی.
بل لور ته د افغانستان کرکټ اداره وایي په لومړي ځل وتوانېدل چې د ادارې د نن د لوبغاړو لپاره د فټنس او درملنې مرکزونه له نړیوالو معیارونو سره سم جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپاري. دوی وایي چې په دې مرکزونو کې به له لوبغاړو پر فزیکي تکړښت سربیره د دوی د هغو ټپونو درملنه هم کیږي چې له دې وړاندې به یې درملنې په نورو هیوادونو کې په زرګونه ډالرو ترسره کیدل. راځئ چې بشپړ تفصیل په دې رپورټ کې له فریدي سیال څخه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي چې د لوبغاړو جیم تر پیراغونی او د درملنې مرکز تر جوړولو وروسته ګټې خستونه ته چمتو دي. کرکټ بورډ ادارې په دې تړاو یو ویډیو خبره کړې او پکې خودل کیږي چې د دې ادارې د نن په مجهز توګه د لوبغاړو لپاره د بدني پیاوړتیا مرکز جیم او د سپورتي ټپونو د درملنې مرکز جوړ شوی دی او لوبغاړي پکې تمرینات کوي. دغه مرکزونه چې د جنوري په 28مه نیټه پرانیستل شول تر دې وروسته به د لوبغاړو د هر ډول سپورتي ټپ زخم درملنه هم دلته ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د لوړو کارکردګیو مرکز مدیر عبدالولی امین د دې پروژې د معرفت په تړاو ویلي دي چې اوس په لوبغاړو فزیکی تکړښت او سپورتي ټپونو د درملنې لپاره دوی بهر نه لیږدول کیږي. خغلی امین زیاتوي
موږ په دې وتوانې دلو چې یو انټرنیشنل یا خارجی ٹرینر د خپل جیم لپاره راولو، هغه سړی به خاص کر د پلیئرز انجری یا د پلیئرز په زخمیتوب کې د هغه په شو کولو کې مهارت لري. داسې یو ٹرینر به چې هغه د پلیئرز انجری مهارت ولري، ایکسپرت دی، نو ان شاء الله ډیر ژر